د دیوا قدرمن اولیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زه نصر کاکا.
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې درېمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. بیا هم تاسو ته هرکلی وایي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ناټو ائتلاف سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ نن د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کړې ده او دا په داسې حال چې په واشنگټن کې به سبا د ناټو ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په رسمي توګه شروع کیږي.
بلې لوري ته افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو لپاره ویلي چې شرط نشته خو د سولې لپاره شرطونه لري او وایي افغان ملت به د خبرو حد ټاکي.
او د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي یا چیف جسټس آصف سعید کوسا د ترهګرۍ ضد قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او په حکومت نیوکې کوي چې د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ځینې عامې مقدمې ځکه وړل شوي چې په نړۍ کې خپله مشهورتیا وکړي.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جوته یو ربیا هم شراغلاسته. کډر منوریدونکو د ناټو ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه به سبا پر رسمي توګه دلته په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو چارو په وزارت کې کیږي او دته به یو شمیر مشران ورسره د ناټو سیکرټری جنرال هم خپل وینا کوي. په دې اړه باندې زموږ همکار ارباب محمود علي یو رپورټ تیار کړی او ریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د دې اتحاد بنیاد په کال 1999 کې خودل شوی وو. دغه وخت د کینیډا او د امریکا په شمول د یورپ د لسو ملکونو خارجه وزیران په واشنگټن کې په دستاویز د لاسلیک غونډې لپاره رایوزه شوی وو. په دا وخت د دې 9 غړي دي او د روان کال په اخره کې به شمالي مسیډونیا د شامل دلو روستو د دې شمار ډیر شي. د نیټو لپاره د امریکا پخوانی سفیر نیکولس برنز وای د نړۍ په تاریخ کې دا د ټولو نه کامیاب پوځي اتحاد دی.
دی اتحاد د 45 او 60 په لسیزه کې اروپا د سوویت یونین د یرغل څخه بچ ساتلې ده. همدا اتحاد و چې د ساړه جنگ په زمانه کې په بریا کې مرسته کړې. په تیرو 60 کلونو کې د اروپایي ټولنې سره سم د ختیځ اروپا پورې غځېدلې دي. تر 100 میلیونه زیات خلک د دې تر سیوري لاندې آزاد او پر امنه ژوند کوي ځکه چې دوی سره د روسیې د ځورونې یا برلاسي ویره نسته.
د دغه وخت د امریکې صدر هری ترومن ناتو یو ښه اتحاد بللی وو.
که چیرې نن یو شی یقیني وي او په آینده کې هم دا حتمي کېدلی سي نو دا د ازادۍ او د امن لپاره د خلکو خواهش دی.
نیکولس بنس وای ناتو اوس هم د روس مخه نیولې ده.
ناتو اوس هم روس لري ساتلی دی. روس په جورجیا او یوکرین قبضه کړې ده. دا دواړه د ناتو غړي هیوادونه نه دي خو په استونیا، لیتویا، لیتوانیا او پولینډ باندې یې قبضه نه ده کړې ځکه چې دا د ناتو غړي دي. دا ډیر مهم او زړه اداره ده. په 4 اپریل به د ناټو د جوړېدو 70 کاله پوره سي خو دا یوه اثري اداره هم ده او دا زموږ د آینده لپاره هم ډیره ضروري ده.
د امریکې د کانګرس ګډې غونډې ته په روستو کې چې کوم خارجي مشر وینا کړې ده هغه په کال 2018 د اپریل په میاشت کې د فرانس د صدر ایمانوئل ماکرون وینا ده.
څه ډول چې فرانکلین ډیلانو روزویلټ په خپل لومړۍ وینا کې ویلي وو چې یوازې یو شی چې موږ لره ترې یېرېدل په کار دي هغه ویره په خپله ده.
د امریکې د ایوان نمایندګان مشرې یا سپیکرې نانسی پلوسی د ناتو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ ته د امریکې د کانګرس ګډې غونډې ته د چهارشنبې په ورځ د وینا بلنه ورکړې ده. دې بلنې ته د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د ملامتولو په توګه هم کتل کیږي.
زما په خیال په هر اړخ دا د صدر ترامپ ملامتول دي. دا د یو خارجي مشر لپاره یو ځانګړی اعزاز وي چې هغه ته د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا بلنه ورکړل سي، او زما په خیال دا د ناټو د هیڅ یو مشر لپاره په اول ځل کیږي. دا یو اتفاق نه دی. یو اړخ ته صدر ترامپ په ناټو سخت نیوکې کوونکی دی، نو بلې خوا د ایوان نمایندګان مشر نانسي پلوسي او د سینټ د اکثریتي چوکیو مشر میچ مکانل د ناټو کلک پلوي دی. دا د دې څرګندونه ده که صدر د ناټو ملاتړ نه کوي، د امریکا کانګرس کې ریپبلیکن او ډیموکرات دواړه ګوندونه د دې کلک ملګري دي.
پلوسی د فروری په میاشت کې په میونخ کې د ناتو امنیتی شورا کې د ګډون لپاره د یو غټ پلاوی سره ورغلی و. میرمن پلوسی ناتو اتحاد ستایلی و.
دا وخت موږ ته د هر یو وخت نه زیات ناتو ضرورت دی، ځکه چې د سوویت یونین سره زموږ د دوو طاقتونو ترمنځ روابط د پخوا نه زیات پیچلي دي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د ملاقات په وخت د ناتو سیکرټری جنرال جنس ټالتنبرګ اتحاد اهم بللی و. صدر ټرمپ په ناتو نیوکې کوي چې دوی د روس یا بل سنه د تحفظ په اړه خپلې مالي ژمنې نه پوره کوي. ټرمپ د ناتو اتحاد د پرېښودلو خبرداری هم ورکړی دی، خو ځینې څېړونکي اندېښنه لري چې په ناتو کې د امریکې د مشرۍ د کمی له وجې د ناتو اتحاد کمزوري کېدلی شي. نیکولس پنس د ناتو په اړه یو څېړنه هم کړې ده، او په دې څېړنه کې یې د شپېتو پورې د کسانو سره مرکې هم کړې دي.
دا اتحاد مضبوط دی خو ځینې مسلې هم لري. تر ټولو غټه مسله چې ناټو ورسره مخ ده، هغه په تاریخ کې په لومړي ځل د امریکا د صدر د کلکې مرستې کمی دی.
جنس ټالتنبرګ هغه لومړی غیر پوځي تن دی چې دومره ډېرې مودې پورې د پوځي اتحاد مشري کوي.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو، څنګه چې تاسو وړاندې هم راپور د ناتو په اړوند واورید، په واشنگتن کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دوام لري، او دغه غونډې ته زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ورغلی دی. هغوی نه به نور تفصیلات اخلو چې په غونډه کې څه دوام لري، او هغوی دا مهال د سټیټ ډپارټمنټ څخه یا د بهرنیو چارو وزارت کې دی چې زموږ سره په خپرونې کې لایو راځي. پیر صاحب ستړي مشوئ، په خیر راغلی خپرونې ته.
په خیر
پیر صاحب، که لومړی تاسو دا اوس چې څو شېبې وړاندې سیکرټری جنرال کانګرس ځانګړې غونډې ته وینا کړې ده، څه کوم مهمې نقطې یا کوم مهم ټکو باندې غږېدلی دی؟
جی، دا خو د نن وینا وکړه د سینټ او هاوس آف ریپرزنټیټیو، دا ټول خلک ناست وو. وایس پرزیډنټ هم وو، او نانسي پلوسی چې د سپیکر دا هغه هم وو، او د بنیادی په د نارت اتلانټیک ناتو چې کوم دا اتحاد دا په دغ باندې خبرې وکړي چې دا اتحاد ولې جوړ شوی ده، او دا اتحاد ولې ضروری ده، او امریکې پکې څه رول ده، د ناتو دا څه مستقبل ویني، چیلنجونه څه دي. او خود دا خبره وکړه چې دا چې کوم اتحاد دا جوړ شوی وو، دولس ملکونو اول سټارټ شو، هغه خلکو جوړ کړی وو چې کوم دوه جنگونه لیدلی وو، او ویلي وو چې مزید دا جنگونه نه وي. نو دوی بیا ناتو جوړ کړه، او اوس وایي چې ناتو اول دولس ملکونه، اوس دا یو کم دیرش ته رسېدلی دي، او دیرشم چې کوم دا هغه به هم پکې شامل شي، نو دیرش بسي. نو دوی چې وخت سره او بل د ویل چې دا کوم اتحاد دا دغه شپاره نه ده، یو خدای تاریخ ټول نه زوړ اتحاد ده، او ټول نه کامیاب اتحاد د وبل لای، او بل دا وای چې دا په دا اتحاد ده چې دا هر چې کوم ملک دا هغه مفاد شه ده، نو دا په هغه وجه نه دا اوسه پورې چلیږي لګیا دي. دغه نه علاوه د بیا په روس خبرې وکړې چې ناتو یو کامیابی دا وا چې روس دښنه من کړای وو چې دا حمله وکړي په نور هیوادونو باندې. دغه نه علاوه چې کوم تر هغه دا هغه جنگ شته وای چې په مخ دا، او دغه نه علاوه دا خبره هم وکړه چې دغه هغه شی اختلاف هستا د هوادونو منځ شه، خودوی چې اختلاف شه شایده، او دا د جمهوریت خوند دا چې اختلاف هم وي، خو چې کوم میشن وی چې کوم مقصد یا پرمختګ بیاي او د نه علاوه د امریکای د خلکو د اغستا نه وکړه چې دا دوی همیشه د لیډرشپ کړای دا او د ته بیک بون وې چې دا بنیادی یو ستون دا د اتحاد امریکا او بیا صدر ترامپ ستاینه وکړه چې صدر ترامپ هم ویلو چې کوم خپل نور ناتو هوادونه د خپل دفاعي بجټ زیات کی او د وې چې موږ د خبرې ډېر غټه سر وو او اوس دا چې کوم دوی دفاعي بجټ دا هغه ټول ناتو ملکونه زیاتوي او دا را روان کال شبه دوی وی چې کینیډي او د هغه هوادونه حکومت دي د یورپ والا ناتو شې حکومت دي هغه به سل بلین ډالر خپل دفاعي بجټ سے نور هزيات واچوي نو دا اوورال ترګری بارے شي او بیا په افغانستان بارے شي خبره وکړي
او خپل د ناتو غونډي اجنډا صدا یعنی په کوم خبرو اترو باندې باید وغږیږي او دا چې آیا د افغانستان د سولې بهیر پاړوند به هم وغږیږي پری خبري به وشي او که څنګه
جی نو نن خو چې کوم ډیپټي سیکرټری جنرال وا اغه نن سار خبره کړي وي په هغه شي افغانستان په حق لدنه پښتنه سوی وا چې افغانستان شي ناتو رول صدا او د آیا ناتو هم په دا سولې عمل شي امریکا ځان سره شامل کړي دا نو هغه شي جواب شدی دغه ویلی چې رول خو دا د چې کوم افغان امنیتی ځواکونه او دی اغه تربیه کی اغه ته مشوره ورکي او اغه سره مرسته وکي دا درې بنیادی کارونه دي د علاوه دا هم ویل چې افغانستان ډېر شینو شي پرمختګ هکړای دا او چې سوله کوم عمل دا پکار چې هغه خبرې هم او پکښه راي سي هغه خلک اوازونه هوي پکشه چې کوم متاثر سوي دي یا چې کوم الته حق لري چې هغه په خبرو شوي او دغه نه علاوه ایجنډا چې کوم ورته ایجنډا خدا سه سبب دوی بیا ملاوي شي دلته به مایک پومپیو چې کوم وزیر خارجه د امریکا هغه به خبرې کوي سیکرټری جنرال نن چې کوم خبرې کړې دي هغه د کانګرس ته کړې دي سبب دای راځي د لیب نن مازدیګر هه او سبب بیا دلته د چکم خارجه وزیران دي د ناتو والا چې دلته ملاوي شي په امریکای خارجه وزارت شه دلته به دوی خبرې کوي خو دا سه کلیر ایجنډا نسته خو پته بلګي چې دوی څه وایي نن چې کوم د افغانستان حق له خبرې وکړي هغه دا ویل چې افغانستان یو خو ډیر مهم و چې کله 9/11 د یو لسم ستمبر والا حمله وسوې نو ناتو په اول وار دغه چې کوم آرټیکل 5 دا دوی پاین شي هغه لاګو کړای چې په یو باندې حمله وسی نو په ټولو باندې به حمله کیږي نو بارل دغه نه باد دوی چې په زراوه خلک افغانستان ته تللی دي او افغانستان شه دوی کاردادا چې یو خو افغان ځواکونه ټرین کی او بل افغانستان د خپل پرینر دي چې دا ترګر زاله بیا جوړ سي او دغه نه علاوه دوی دا خبره هم وکړه چې کوم د سولې عمل دا اغه نه ټوپره ستاینه کوي عمرسته کوي او ورسره به ولاړوي او دا سه حالات او وای چې سولې لپاره پکار دي چې کوم ګټه موږ راوستې دي چې اغه هم پکې شامل وي او دغه نه علاوه چې دا کوم عمل به وي دا د باید د افغانانو ترمنځ وي او دغه لپاره د وې چې ناتو کوششونه شروع کړي دي او ډېر څه په لاس راوړي دي نو دا بنیادی خبره وي د افغانستان حق لا چې دوی به او بل دا خبره هم وکړه چې موږ افغانستان شه ټول عمر پاره نه یو چې موږ ورې تمسو چې موږ څنګه کو امریکای ته ویل چې هغه به موږ چراغلی هنیو په ګډه یو چې څه موږ مخشه وکاو او په ګډه کو او کوتلو حالات برابر سو چې موږ وسوتلې سونو بیا په ګډه ووزو
سامت ډیره مننه پیل سپ چې تاسو د غونډې معلومات شامل کړل د ټولو لیدونکو او اوریدونکو سره
ډیره مننه
د وایس اف امریکا جبه د ګلاو کتر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د افغان سولې په اړه د سلام مشورو په دوام افغان چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي او د سیاسي استازي او د سیاسي مشرانو یو ځل بیا لید کاته سوي دي. دغه ناسته نن د چهارشنبه پر ورځ په ارګ کې تر سره سوي ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ټویټر لیکلی په دغه غونډه کې د افغان سولې د روان بهیر په اړه ژور بحثونه تر سره سوي دي. نور تفصیل حکمل روان صدات په خپل دی رپورت کې له کابل راکوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیدزاد چې د نړۍ او سیمې هیوادونو ته دا مهال په سفر بوخت دی، افغانستان کې د سولې په تړاو یې له افغان مشرانو سره لیدنې جاري ساتلې دي. د ولسمشر ویان مرستیال دورنۍ جوید وزیري له ډیوي سره خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني د پخوانیو لیدنو په دوام نن د چهارشنبې په ورځ د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیدزاد سره یې کتلي او د افغانستان د سولې په تړاو یې بحث او خبرې کړې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخینی ناستو په ادامه نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیزاد سره وکتل. په دې کتنه کې چې د هیواد یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو هم حضور درلود، د افغانستان د سولې او روانو هڅو په اړه بحث او خبرې وشوې. د هیواد جهادي او سیاسي شخصیتونو د سولې پروسې په اړه خپل لیدلوري، نظریات او اندېښنې هم شریکې کړې او پر راتلونکو اقدامات یې مفصل بحثونه وکړل. په پام کې ده چې دغه ناستې به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري.
په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی سلیم احمد سالی ډیوې ته ویلي د افغان سولې په تړاو بهرنی اړخ کې د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد پیل شوي هڅې ګټورې دي، خو په کور دننه لا هم د افغان سولې په تړاو بشپړه اجماع شتون نه لري. نوموړی وایي د افغانستان سوله نه یوازې د افغان ولس لپاره مهمه ده، بلکې د سیمې او نړۍ ګټې هم ورسره تړلې دي او په وینا یې په کار ده چې په هیواد دننه د افغانانو ترمنځ بشپړه ملي اجماع او یو واحد غږ رامنځته شي.
د افغانستان په داخل کې اجماع وجود نه لري، یو مشکل سره اخته یي. خلیلزاد اوس لګیا دی دلته په دې کې اخته دی چې دلته یو عمومي اجماع جوړه کړي او خبرې ښې روانې دي، خو زموږ خلک ډېر احساساتي کېږي ځینې وخت داسې یو څه وایي چې موږ هم حیران شو.
له افغان مشرانو سره د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لیدنې او بحثونه په داسې حال کې دوام لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې د افغانستان د روانې جګړې په ختمېدو یې ټینګار کړی او ویلي دي چې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوې رادیو، افغانستان.
زتمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونه په دې ځای کې زو یو بل مهم راپور ولورته چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس آصف سید کوسا د ترهګرۍ ضد قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او په حکومت یې نیوکې کړې دي چې د ترهګرۍ ضد عدالتون ته ځینې عامې مقدمې ځکه ور وړل شوې چې په نړۍ کې خپل مشهورتیا وکړي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو پیر ولایت شاه د اسلام آباد څخه په راپور کې وړاندې کړي.
جسټس آصف سید کوسا زیاته کړې چې د داسې کولو یوازینی مقصد پاکستان حکومت لخوا خپل مشهورتیا کول وي او دا غرض هم چې د هیواد دننه او نړیوالې ورورولې ته دا تاثر ورکړي چې ګنې پاکستان د ترهګرې مخنیوي لپاره کوم هدف پورې تللی شي. دا اورېدنې په محل مشر قاضي د ترهګرې په ضد ملکي قانون کې د نیمګړتیاګانو او د ترهګرې کم یو کوټلې تعریف نه کېدلو معامله هم راپورته کړې ده. د مشر قاضي وینا وه چې د بد مرغه نه یوازې پاکستان خو نړۍ نورو هیوادونو هم لا تر اوسه ترهګرې په متفقه تعریف کولو کې ناکامه دي او په خپل د پاکستان سپریم کورټ 19 فیصله دا په ډاګه کوي چې په ټولنه کې بے باوري پیدا کوونکې یو وبد پیښه به تر هغهري ګڼلی شي. خو بیا سپریم کورټ داسې فیصله هم جاری کړې دي چې د یو جرم دروستو اثراتو نه به دا په ډاګه کیږي چې دا جرم تر هغهري وو کنه. مشر قاضي حکومت او پارلمان باندې د شتګردي مخنیوي سره تړلې قانون کې نیمګړتیاګانو لری کول او تر هغهري یو کوټلې تعریف او تشریح کول ټینګار کړی دی. وطل قانوندان بیرسر مسرور شار ترهګری قانون د تشریح او بیزای د کیسونو فوزی او ځنګړي عدالتونو ته لیګلو په سر د مشر قاضي اندیښنې په ځای بلی او بیرسر مسرور شار د دې لوی مثال تحریک لبیک مشرانو په ضد د ترهګری مخنیوي قانون په ځای د یو عام امنیت ته ځان رسولو قانون په سر کاروایی بلی
اور آج دے مونگ اے تا ٹیررزم کاتے کی کنسیڈر کو اس تاسو کو ری سنگا دے طریقے لبیک والا اسلام آباد میں دے دو زل قبضہ کول کوشش کرے ہو خو مونگ مو سم چے آئی تا بند کر دے آئی تا ایم پی او انڈر مینٹیننس پبلک آرڈر انڈر آئی تا بند کر دے چی کم ہارڈ کو ٹیررسٹ لا دے آئی انڈر مونگ کو دینا ہزار ٹیررزم سے چے پورا خار تاسو ہوسٹیج واغشتو اور تاسو چے دے تول قانون کو لاس کے دینا ہزار ٹیرر عوام زړکی به نو سو تاسو چوي با خبره تاسو چې میډیا مده راشي چې عام ریپ کیس موشي دلتا گینگ ریپ شي ریپ شي عام اکثر دی پټرزم کاته کې واچي ولې چلتا بیل راغشتل مشکل دی بابل سیم په توت کړو کې سپیشل کورٹ ته ځي گورنمنت داخلي چې وګوره موږ چې ته ډېر غټ انصاف لار لار کې غټ سټیپ واغشتو خو دا کوم کاسمیټک میجرز دي
د مشر قاضی دا اندیښنې په یو داسې وخت مخې ته راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې جوړ فوزي عدالتونو میاد پای ته رسېدلې دی او حکومت د دغه عدالتونو میاد د دوه کاله نور غځولو کې غرضي دی خو د دې لپاره پارلمان کې په کار دستوري بدلون منظورولو په ترڅ کې مخالفو ګوندونو مرسته ترلاسه کولو کې حکومت لا تر دې دمه ناکامه دی بلخوا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د یوې اعلی پای حکومتي چارواکو غونډه کې په تیرو څلورو کالو کې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاسترولونو جاج اخیستلې شوې دی او د سرکاري سرچینو تر مخه په دغه غونډه کې د فوزي عدالتونو د کردار جاج هم اخیستلې کیږي حکومت مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې حکومت د فوزي عدالتونو میاد غځولو معامله پارلمان ته راوړي او که چېرې مخالف ګوندونه مطمئنه شونه دوی د دغه عدالتونو میاد غځولو په حق کې رایه ورکولو ته هم غاړه ایښودلی شي
د وایس اف امریکا جو د ګلاو کډر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته وری بیا چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې هندستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره لابینګ کوي یعنی هلته فشار راوړي او ځینې داسې لارې چارې لټوي چې پاکستان د ترهګرو سره د مالی مرستو په اړه په تور فهرست کې واچوي نوموړي دا هم ولیدل چې پاکستان چې له څه وخته راسې په خړ فهرست کې دی د کال لس ارب ډالره تاوان ورته رسیږي نور تفصیل رابیا پیر په دې رپورټ کې راکوي
په اسلام آباد کې د یوې دستوري سره وینا کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل نن هند مشت د خړ لیست څخه ور لیسته پورې ول غاړم او یوازې د خړ فهرست لوچی په پاکستان لس ارب ډالره باریا بوج پریوزی دوی دا هم ویل چې په تور فهرست کې راتلو خو چاتر وسه پورې چیړنې هم نه دیکړي چې دا به د پاکستان پر اقتصاد څومره بد اغیز غورځوي شاه محمود قریشی دا وی وکړي چې تحریک انصاف په بل نېشنل اکشن پلان د خپل دروح تر مخه عمل کوي او دا تورې هم ولګوو چې پخوانی حکومتونه پر نېشنل اکشن پلان دا عمل کولو جوګان نه وو د بهرنیو چارو وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تیرونی د پاکستان په سفر راغلی د ترهګرو مالی مرستې د سرچینو د څار ادارې اف ای ټی اف د پاکستان درې ورځنی سفر وروسته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان لاړخه کله دم ګرځول سوو تنظیمونو په ضد اخیستل سوي ګامونه ناکافي ګرځولي وو او په دې اړه سخته ناخوښي څرګنده کړې وه د څېړونکو وینا ده چې په اوسني وخت کې پاکستان ته د اف ای ټی اف ته غوښتنو تر مخه د غیر قانوني پیسو لیندین او د ترهګرو د مالی مرستې د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کول وي اقتصاد پوه زلاکت خان د ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي
د بلیک لیست چین د هغه سره د نقصان خبره دا وی چې بهرني ملکونه چې کوم دي یا د هغه بانکینګ سیستم چې دی نو ایو زمون بانکینګ سیستم سره به کاروبار نه کوي زمون خلک چې کوم بهر دي او هغه ریمیټنس خپل ملک راځي نو پاره کې به مشکلات وي دغه سي په کوم انویسټمنت زمون ملک راځي نو هغه کې به مشکلات وي او دا قسم مشکلات چې کوم دي نو دا به مونږه
فاینانشل اکشن ټاسک فورس تیر کال د جون د میاشتې په د جون په میاشت کې د غیر قانوني لندن او تراګرو د مالی مرستې په مخنیوي کې د ناکامۍ له سببه د پاکستان نوم په خړ فهرست کې اچولی وو او پاکستان ته د وشتکو یو اکشن پلان عمل کولو هدایت هم کړی وو. د پاکستان د حکومت وینا ده چې د کلدن تنظیمونو په ضدیه ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې جماعت الدعوه جیش محمد او فلاحي انسانیت باندې بندیزونه هم لګول سوي دي، خو حکومت تر اوسه اف ای ټی اف مطمئنه کولو کې ناکامه پاتې سوی ده. پاکستان د خړ فهرست څخه د وستو یا په تور فهرست کې د اچولو دغه پریکړه روان کال د ستمبر په میاشت کې به په داسې حال کې کیږي چې پاکستان اوس هم د سخت اقتصادي بحران ښکار دی. بل پلو ته د ایشیا پرمختګ بانک یو نوی رپورټ کې کال 2019 کې د پاکستان اقتصادي د ودې شرح کې د کمی پیشنګوئی سوی ده او ویل سوی دي چې کال 2019 کې به د پاکستان د ودې شرح 3.9 او په کال 2020 کې به 3.6 وي، چې دغه رنګ به په سیمه کې د پاکستان د ودې شرح تر ټولو هیوادونو لږ وي.
او دا مهال هم زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د کیلاش لګکو یو ام پی اے وزیرزاده د کیلاش په نوم د خپل مذهب رجستر کولو په خاطر پایین کې د بدلون قرارداد اسمبلی منزور کړی دی او هغه ویلي په پاکستان کې هغوی ته مذهبي شناخت نه ورکول کیږي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو حمید الله په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په صوبایي اسمبلی کې د امن او امان د مسلې په اړه د بحث راغونډولو په مهال د قانون وزیر سلطان خان وویل یو غټه ستونزه د عادي مجرمانو او ترهګرو د عدالتونو نه سزا کېدل دي. د وویل په کال 2013 کې 83% مقدمو کې شکمن ترهګر عدالتونو پریخي او نه دي سزا کړي. په کال 2019 کې دا فیصدي 86% وه. دغه رنگ د فرد یا وګړي خلاف په جرمونو کې عدالتونو یوازې 40% بندي مجرمان سزا کړي او نور 60% کسانی پریخي دي. سلطان خان اوویل د مقدمو جوړولو د ثبوتونو راغونډولو د قوي نظام پورې او د انصاف او د داخله چارو د محکمو د نیمګړتیاوي د مجرمانو او ترهګرو په ګټه تمامېږي. بلخوا ایم پی اے وزیرزاده د کلاش ته لګکیو مذهبي ډلې د کلاش په نوم د خپل مذهب د رجستر کولو لپاره د آئینی بدلون د غوښتنې قرارداد اسمبلی منظور کړو. قرارداد کې ویل شو دا وخت دوی ته مذهبي شناخت او پیژندګلو نه ورکول کیږي او د چترال د درې وادو کلاشي خلک د 2500 کال راسې یو جداګانه مذهب لري، خو وزیرزاده وویل دوی په شناختي کارونو کې هم مذهبي پیژندګلو او د شناخت نه محروم دي. د دې درسنګ د اسمبلی دننه د لګکۍ هندو مذهبي ورولې غړي روي کومار یو قرارداد وړاندې کړو او وی ویل د هاکرو بیر سپایې د نوکرې د پاره یوازې د لګکۍ مذهبي ډلو سره په اخبار کې اشتهار ورکول د دې لګکۍ مذهبي ډلو سره امتیازي او سپک سلوک دی. د اسمبلی په قرارداد کې ویل شو د هاکرو د پوسټونو د اجرا په وخت دی دا اونه ویل شي چې ګڼې د دې پوسټونو د پاره یوازې د ځینې مذهبي ډلو سره تړلي خلک درخواست کولی شي. روی کومار اویل دی روی په تیر او یو کالو کې د هندو او عیسائی ورولې خلک پوغ ګمانی کړي چې ګنې دوی ته د خاګروب نه علاوه نور نوکرې نشي ملاوي دي. حمید اللہ، ویو ویر ڈی ون نیوز، پیخور.
د وایس اف امریکا جیبه دا قدر منو اوریدونکو اوس هم د جیبه ځانګړیونیزه خبرونه ستاسو په وړاندې راوړو چې موضوع یې ده په پاکستان کې په ښځو باندې بدني او ذهني تشدد ولیکیږي. کوربه رحمان بنیره دی او په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کړي دي.
دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دے د واشنگتن ڈی سی نا زر رحمان بنرم. په پاکستان کې په ښځو جنسی جسمانی او ذهنی تشدد ولی کیږي. د بشری حقوقو د خوندی ساتونکو او ماهرانو خیال دے چې په پاکستان کې په ښځو جسمانی جنسی او ذهنی تشدد علتونه ډیر دي، خو بنیادی دوه پکې دادی چې ښځې په اقتصادي توګه سړو ته محتاج دي او په کلتوري، نسلی او مذهبي توګه د توپیری چلن سره مخ دي. د سردار بہادر خان د خزو پوهنتون پروفیسر رخشنده زرار د پوهنتون په رپورٹ کې لیکي چې د پاکستان نږدې هر خزا په خپل ژوند کې یو ځل د سنس تشدد نه تیریږي. په تیرو څو میاشتو کې داسې رپورټونه سوا شوي دي چې سړو پکې یا خو د خپل خزینه په زوره ویخته خیرلې دي او یا یې ور باندې نور جسمانی تشدد کړی دی. د پاکستان د کمیشن آن دی سټیټس آف وومن تر مخه د کال 2014-19 په مقابله کې په ښځو په ټول پاکستان کې اضافه شوې ده. ښځې د پاکستان د ټولې آبادۍ 2.5 میلیونه یو کم 50% دي، خو د بشري حقوقو د خوندي ساتونکو په خیال په پاکستان کې ښځې د سړو په مقابل کې لکه د یو غلام انسان پسند ژوند تیروي. د وومن پیس اینڈ سیکورٹی انڈیکس د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په ښځو د تشدد کچا ډیره اوچته ده او دا هیواد په ښځو د جسمانی، ذهنی او معاشي تشدد له کبله په نړۍ کې د تر ټولو شاته پاتې 15 هیوادونو په قطار کې دی. د رپورټ تر مخه د ښځو سره د امن او انصاف د نشوالي لپاره پاکستان د نړۍ په 153 هیوادونو کې په 150 نمبر دی. تیر کال د امریکې د جورج ټاون انسټیټیوټ فار وومن پیس د ناروې د پیس ریسرچ د ادارې په مرسته په رپورټ کې ویلي وو چې په پاکستان کې د سړو او ښځو ترمنځ لوی ټولنیز توپیر موجود دی. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په پخوانی فاټک کې 55%، بلوچستان کې 78%، په پښتونخوا کې 73% او په سندھ صوبه کې 45% ښځې په کورونو کې د خاوندانو یا د کور د نورو نارینهو د لاسه د تشدد ښکار شوې دي. د پاکستان هیلت ډیموګرافیک سروې 2019-18 په یو نظر پښتنه کې هر خزي دوی ته وویل چې په سنس شکل کې د خاوند د لاسه د جسمانی، جنسی او یا ذهنی تشدد سره مخ شوی دي. په جسمانی تشدد کې ټیل وهل، شش وهل، په یوشي وشتل، په سپېړه وهل، لاس مروړل، ویختر اخکل، د سک گزار کول، په لته وهل، په ځمکه راخکل، په مری غلی کېدل، سوځول، په چاقو یا چاړه گزار کول یا په ټوپک تمانچا وشتل شامل دي. په جنسی تشدد کې د جنسی عمل په خاطر ځان سره په زور سملول، د یو داسې جنسی عمل غوښتنه چې ښځې نه خوښوي، ځان ته د ښځې د خوښې په ضد ګډول یا د داسې عمل غوښتنه کول چې ښځه پرې راضي نه وي، یا ښځه چې په ګیډه وي یا د مخصوصو ناروغۍ په حال کې وي او سړی کوروالي ته جبرن تیاروي. ذهنی یا جذباتی تشدد کې ښځو ته کنځل کول، خپلوانو یا نسب ته سپک سپوري ویل، ګواښېدل، د مذهب یا کلتور په سر پیغورونه کول یا د ځناورو سره تشبیه ورکول شامل دي. د بشري حقوقو کارمندان وایي د دې هر څه ډیر علتونه دي، خو دوه پکې ډیر غټ دي. یو دا چې ښځه په معاشي توګه سړي ته محتاج ده او بل دا چې قوانین نیمګړي دي او د ښځو لپاره غیر دوستانه دي. د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي او د اویر ګرلز مشره ګلاله اسماعیل وی او ای ډي وتا ویلي دي چې په پاکستان کې ښځه خبر ده چې څه حقوقونه لري خو د ویرې د خپل حقوقو تپوس نه کوي. د ګلالې په خیال ښځه په معاشي توګه سړي ته محتاج ده.
چې زمونږ په معاشره کې سړي ته اپر هند ملاو دي، معاشي تور باندې غزيات مضبوط دي، جائیداد د سړي وی نوکری کول هغه ته اجازه شته، خو ته دا شانت کې اجازه ورته یو نادر کم خزي دي. په مثال تر باندې ټول 15% خزي پاکستان په خبر پښتون خاصي چې د لیبر فورس سي سي د فارمل لیبر فورس سي سي نو هغه معاشي تور باندې کمزور ده. ریاست د خزي طرف ته نه دي، ریاست ځکه د خزي په حق کې نه دي چې قانون او نظام نه دي جوړ کړو. وختي چې موږ څنګه خبرو کړو چې یا خو اول خو قانون نشته، بیا داغي نه پس په پولیس کې باندې زیات تر سړي دي تفشيشي افسران کې خزي نشته.
د کارپوهانو په خیال په پاکستان کې خزو ته د نوکرو اجازت نه وي، سړی دا خبره منلو ته تیار نه دي چې خزي د کارونه وکړي، ځکه چې زیاتره خزي رپورټ کوتا نارینه ته بیا محتاج وي. د نړیوال بانک یا ورلد بانک د کال 2013 د رپورت تر مخه دا وخت په ټول پاکستان کې د خزو په عمومي ملازمتونو کې برخه یوازې 15% ده. ورلد بانک وای د دوی هدف دار چې په کال 2015 کې دا شمیر 15% شي. خو ګلالی وای چې په پښتونخوا کې دا شمیر نور هم کم دی او داسې هیڅ حکومتي یا ولسی منصوبه نشته دی چې پکې غنی راتلونکو شپږو کالو کې دا هدف ترلاسه کېدای شي. د کارپوهانو په خیال ښځې اکثره عدالتونو ته ځکه نه ځي چې دوی سره ویره وي که کیس یې وبایللو نو بیا به ورسره د سر د پټولو بندوبست نه وي او ښځې چې د خپل پلار خاون ورور یا زوی خلاف عدالت ته لاړ شي نو په ټولنه کې ورته په روایتي توګه سم نه کتل کیږي. په پښتونخوا صوبه کې د ښځو د خوندي ساتلو لپاره یوازې 9 مرکزونه یا شلټر هومز دي. کارپوهان وایي دا مرکزونه ډېر کم دي. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي قانوندان قبر نسیم وی او ای ډي وته ویلي دي چې ښځې د ځان خلاف د شدود رپورت لپاره تاڼو ته د نه ورتګ یو بله وجه دا ده چې په تاڼو کې د تحقیقاتو نظام ډېر کمزورې دی. دی وایي په تاڼو کې د ښځو ملازمانو شمیره کمه ده. په پولیس محکمه عدالتونو او قانوني مرسته کوونکو ادارو کې زیاتره سړي دي.
ډېر زیات کیسونه چې کوم دي هغه نه هغه نه پولیس خبريږي نه هغه په میډیا باندې هایلایټ کیږي او نه چې کوم دي زنانه आवाज چټي ولې چې اول خدای आवाज چټولو زیونه نشتا مواقع نشتا زنانه او بیا بدقسمتي دا ده په خیبر پښتونخوا کې اگر چې دا په ټوله دنیا کې موجود دي چې په کوم ملکونو کې قوانين شته البته هم موجود دي چې چرته قوانين نشته البته هم ډومېسټک وایلنس موجود دي یا غریلو تشدد کومنګ د خیبر پښتونخوا بدقسمتي دا ده چې دا د پاکستان واحد هغه صوبه ده چې دی وخت پورې دلته کې د غریلو تشدد او د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره هیڅ قسم قانون موجود نشته.
د ګلالی تر مخه په دې نظام کې د بدلون ضرورت دی. په پولیسو کې د ښځو شمار سیوا کول پکار دي، معاشي بیداری پیدا کول پکار دي، شلټر هومز سیوا کول پکار دي.
چې زموږ د کم پولیس او عدالتي نظام په دې کې د ښځو زیات ضرورت دی. چې څومره په دې کې ښځې زیاتې افسرانه موجوده وي، نو دومره باندې نورې ښځې چې کم نه غیر ځان محسوسې چې هغه زیور خپل ځان لپاره انصاف خلی دا غینې علاوه د ښځو معاشي بیداری او د ښځو معاشي امپاورمنت چې کم دي چې ښځه خپل خپل پیسې خپل ګټل شي دا ډېر زیات ضروري دی. کله خځه خپل مضبوط ای نو هغه ته بیا پته ده چې زه پلی شم زه قانون استعمالول شم زیات تر خځه زکه د کورونو تشدد ښکار کیږي ځکه چې هغه څخه دا غی کور نه د وټلو لار دی هغه څخه د بل ځای نه دوه شو بل لپاره چرته ځای ورته خني چې زه دا ځای پرېږدم نه چرته بزم ته دې به بسې دې کمزوري بوجه باندې هغه دا کلونو پورې دا تشدد فیس کوي. بل حکومت لږ وختوم شو خبره خدا خبر ده چې څومره پوری شلټر هومز ډیر نه دي جوړ شي. حکومت با په کلی کلی باندې خو زه د پاره شلټر هوم جوړه یم دا غین بس بخل څه پته چې کور کې ما باندې تشدد کیږي کرا کور مختل نه نو ریاست خو زما ریاست ته دا ریاست به زما خیال ساتي مال شلټر هوم جوړ کړی دی زه دلته تل شم او د باغی شلټر هوم کې دنه بیا چې خو زه دومره قابل کړی شي چې هغه خپل ګټه وټ خپل کولې خپل ځان ساتل شي نو دا غې به سره به دا رویي چې کوم دا به هم دې سره خپل بدل شي. چې
تیرونې د پېښور په ماترا سیمه کې حسین نویوتن په خپل خزا صالحه بیبي تشدد کړی وو او د سر بهختي طریقې لري وو د مترې د پولیسو افسر رفیق وی او ای ډي وته ویل حسین پولیسو ته اقرار کړی دی چې په خپل خزې تشدد وکړو. د پولیس افسر تر مخه تورن تن حسین ورته ویل چې خزې د خپلوانو کرا سرتور په خاده کې کړی دلا د دور سره په کور کې په دې خبره جګړه وشوه د پتیش یا غوسه کې راغلو او د خزې د سر بهختي وخړایل. ګلالی وای دا سی تل کیږي چې سړی پتیش یا غوسه کې راځي خزو کله هم په جګړه کې نه خود خاوند سر وخت خریلې دي او نه ور لګیره خریلې ده ځکه چې د سړی په معاشي توګه په خزا لاس بر وي او د خزي سره تل دا ویروي چې کده کور وزم نو چرته بزم. د قبر نسیم په خیال کې کورنۍ تشدد په خلاف کوټلي قوانين جوړ شي نو په دې کې کمی راتلی شي.
د ډومېسټک وایلنس ډېر ډېر فارمز دي که اکنامیک وایلنس دي که سایکولوژیکل وایلنس دي که زبانی تشدد وي هغه د پاره په پینل کوډ کې هیڅ قسم سزاګانې پیل نه موجود کم دي نو نشته دي او په موجوده چې کوم د خیبر پښتونخوا لا د کابینې نه پاس شوی ده په هغه کې هم بنیادی لیکونه او ګیپ هم دا دي چې هغه کې د ډومېسټک وایلنس د لپاره هیڅ قسم سزا نه ده تجویز کړلې هم دا ویل شوې دي چې پهلې ته مجوزه قوانین کې ته سزا دی جايږي چې کم قوانین پهلې نه موجود دي هغه مطابق به سزا ورکړل کیږي او هغه سره سره په دې نه کې د زبانی تشدد د ذهني تشدد او د تشدد نور نفسیاتي تشدد نور قسمونه تفصیل سره بیان شوي دي چې د دې لپاره په پینل کوټ کې هغه نشته. بیا د چې کله یو کیس هایلایټ شي نو پولیس ډېر سرعت سره او ډېر مستعد سره سړی گرفتار کړي. خو شعبه تفتیش انتهایی ناقص دی. په شعبه تفتیش کې زنانه نشته، په پولیس کې، په خیبر پښتونخوا پولیس کې یا په پېښور په پولیس کې څومره خواتین په شعبه تفتیش کې موجود دي؟
د پېښور ښار د عملیاتو پولیس افسر ایس ایس پی ظهور افریدی په یو مرکه کې ویوي ډیوته وایي چې د ځانګړي قوانینو کمی شته دی، خو د پاکستان پینل کوډ لاندې هر چاته قانوني حفظ ورکړل شوی دی. افریدی منی چې د پولیسو د تفشیش په نظام او تانه کلچر یا کلتور کې د بدلون ضرورت دی. د ظهور افریدی په خیال د سزا ورکول کېدلو شرط ډیره کم ده، ځکه چې د پولیسو سره د تفشیش لپاره وسایل کم دي. د مثال په توګه فورنزک لیب یا د لاسو د ګوتو نخې او د ګڼ شمېر نورو شهادتونو د پلټنو مشینان کم دي او نور وسایل هم پکار دي.
زموږ کنوینشن ریټ هغه شانتي پرفیکټ نه دی چې په نورو ممالکو کې څنګه دی. دا غیر ډیر وجوهات کې دي چې دا یو ډیر لنډی ډیسکشن دی هغه کې به وزن نظم، خو ما در ټول چې دا یو جنرالایز تاسو نظر کتئ شي سپیسیفیکلی په ډومیسټک وایلنس کیسونو کې چې تاسو وایئ چې زموږ کنوینشن ریټ کم دی، دا اوورآل اکراس دی بورډ دی. خو په هغه کې زه بالکل دا ایڈمنٹ کوم چې زموږ انویسټیګیشن هغه کې لیکونز او ډیفیشنسیز ډېر زیات دي، خو الحمدلله موږ د امپروومنٹ طرف ته روان یو. زموږ سکول آف انویسټیګیشن او سکول آف شوه دی زموږ فورنزک فیسلټیز کې لیکول هغه زموږ شروع شو. زموږ په انویسټیګیشن کې بیسک زموږ خپل کیپیسټی ایشوز وو، هغه باندې موږ په روستو شپږو کالو کې ډېر کار کړی دی او الحمدلله دا غي سره زموږ کنویکشن ریټ ډېر بهتر شوی دی. خو د دې سره سره ډېر داسې شیزونه دي چې د پولیس د ډومین نه بهر دي. مثلا کمر نسیم صاحب ذکر وکړلو چې زموږ ګورنمنت ریهیبلیټیشن سینټر یا پروټیکشن سینټر په غټو ښاریو نه علاوه په وړو ډسټرکو کې نشته دی، دا هغې ډېر زیات ضرورت دی. د دې سره سره دوی ذکر وکړلو چې هر انویسټیګیشن کې فیمیل انویسټیګیټرز په کار دي. دوی ته زه دوی به کتلي وي چې زموږ وومن پروټیکشن ډیسک دي په مختلف پولیس سټیشنو کې، او تاسو به کېدی شي ویزټ هم کړی وي او اوس هم بدستور موجود دي هلته. خپل وومن کمپلینر چې سونم دي باقاعده د هغوی کمپلینټ رجسټر کېږي او هغې باندې کاروایان هم کېږي. نو موږ د وخت سره سره خپل امپروومنٹ طرف ته روان یو، ډیر زیات گنجائش ته د بهتري نور هم.
خو هغه له اپریده دا وکوي چې باوجود د وسایلو د کمی د پیښور پولیس ډیر چټک دي او چرته چې د زیاتې رپورت وشي دوی ارومرو د انصاف رسولو لپاره هڅه کوي. په پاکستان کې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي په خاطر ځینې ټولنیز تنظیمونه د بیدارۍ سیوا کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د کارپوهانو خیال دی چې پاکستان ته په اوسني ریاستي قانوني چوکاټ کې د ښځو د سړیو د برابرۍ خوبونه رښتیا کېدل به یو اوږد او مسلسل جدوجهد غواړي. د اورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي د خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه د ډومیسټک یا کورنۍ تشدد خلاف په قانون جوړولو کې ناکام دی. د میرمن منیر په خیال کچری کوټلی قوانین جوړ شو نو د بدلون امکانات ډیر دي. په پاکستان کې د روپیې پریوتونکو ارزښت او د تیلو د نرخونو سیوا کېدلو سره د هغلي عمران خان په حکومت نیوکې سیوا شوې دي. ګورو چې په دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې سره غلي دي. جی عالمگیر صاحب،
مدیر صاحب، د پاکستان حکومت لخوا په تیر روزو کې د پټرولو په قیمتونو یا بیو کې د زیاتوالي فیصلې وروسته پاکستان کې په سوشل میډیا په دې موضوع ډیر ګرم بحث شروع شوی او اوس هم دوام لري. د تیر مسلم لیگ نواز حکومت په وختونو کې د تیلو مصنوعاتو قیمتونو کې سیوا کېدلو ته د هغه وخت تحریک انصاف ګوند مشر او اوس وزیر اعظم عمران خان د پټرول بم نوم ورکړیو. په سوشل میډیا خلکو د عمران خان هغه خبرې اوس د خلاف استعمالوي او د هیش ټیګ پټرول بم سره په زرګا او ټویټونه کړي. په دې موضوع یو څو مهم ټویټر بلاګونو ته مو پام راګرځوم. خبریال سلیم صافی په خپل ټوټر باندې لیکي، وفاقي حکومت او صوبائی حکومتونو خراب طرز واکمنه ریکارډونه مات کړي، معیشت ته تباهی په لوري روان دی، او په دې حال کې وټ ورکول والا حریان، شمیرې والا پریشان، او د بدلون په نوم استعمال شوی د میډیا غړي سرګردان دي. وړاندې ګورو چې څه بکیږي. کتنه دې ته ده چې د امپایر ګوتبا کله اوچتیږي. خبریال عامر متین په خپل ټوټر باندې لیکي، مونږ د پټرولو بای شپږ اشاریه پنځه روپۍ فی لیټر سره وخت تیرول شو، خو د بډو رشوتونو او د بد انتظامۍ د لاسه بای جګېدل د زغمل وړ خبره نه ده. د هغه نوې پاکستان دی. د ټویټر یو صارف زیشان خان نیازی لیکي، د ګرانې په میدان کې د تحریک انصاف حکومت د مسلم لیگ نون حکومت ته ماتې ورکړې، او خالی په اوو میاشتو کې د ګرانې ټول ریکارډونه مات کړي. د عمران خان په حکومت تن سرا زیشان نیازی لیکي، د ګرانې سیرا د هینسم عمران خان مشره په غاړه باندې پریوزي، چې هغه په دې وخته را رسولو کې اولس په ډاډ کې هم ساتلې، او نون لیگ یې په ځان کې شرمولې هم دی. د ټویټر په کارونکو عامر مغل د ډان ورځپاڼې رپورټونو ته حواله سره لیکي، حکومت د مارچ میاشتې یو دیرشمه نیټه باندې د پټرولو قیمتونو کې د شپږو روپو زیاتوالي اعلان وکړو. هم د کال 2019 د مارچ میاشتې په 15مه نیټه دوی د ګیس بیو کې یو سل شپږ څلوېښت فیصد زیاتوالي اعلان کړی وو، او په 20 مارچ یې د بجلی نرخونو کې د یو یونټ پر سر دوه روپو زیاتوالي فیصله کړې وه. دا وو د سوشل میډیا د دې اونۍ مهم بلاګونه.
هم دا وو د نورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر. د خبرونې په ویبپاڼه www.voanews.com هم کتلی شئ. اوس د نازه د پروګرام کوربا رحمان بنره اجازه اخلم. خپل خیال ساتئ.
ځتمن اوریدونکو اولیدونکو، دا مهال زو یو اقتصادي راپور ولوري ته چې پاکستان کې ګرانۍ یا قیمتي لا نوره زیاته شوې ده، او د انفلیشن ریټ 9.1% ته رسیدلې ده. تفصیلات یې څه دي، په دې کې کوم سیزونه ډیر ګران شوي دي، او کوم ستونزې رامخته کړې دي، دا غته استار یازو سن وړاندې کوي.
زما جی فرمان الله نوم دی، او مونږ جی د چرګانو کار کوه. زموږ د عام سړی لپاره، د مزدور کار لپاره جی حکومت ډیر زیات پریشانی جوړه کړله، ډیر مشکلات یې زموږ لپاره جوړ کړلې. تیر کال جی 105 روپے کلو زموږ 10-12 من سیل کېدو، خو خپل دکانداري مونږ مزدوري به مونږ تخپل پاتې کېدا. اوس کم دی هغه یو په ډبل باندې کم شوی دی، سلور منله 300 منله هغه راغل دی جی، درې منله به کې راغلی دی. 10-12 من سیل به کېدو زمونږ خلکو مو خپه شوق باندې چرګړو وه، او خپه شوق پہ خوړو وه. اوس چې کم دی جی نو داسې سو خواله نه راځي جی، ریټ هم چې کم دی نو حکومت مو لګران را کوي، او د پنجاب نه دا راځي نو دې باندې خرچې هم راځي، کرایان هم راځي، او د حکومت د طرف نه مونږ سره 57 نشته جی. خو جی ډېر کافی فرق راغلی دی جی، لکه چې یو چرګ به مونږ په 2500 ورکو، هغه اوس په 320 په 350 پورې یو چرګ چې کم دی. نو هغه چې جی چې یو چرګ سړی والی په 300-320، هغه سره پیاز لګي، ټماټر لګي، هر څه جی د اور په پای وي.
زما علوم خیال محمد دی، زه گاډی چلوم جی، او نه بچی مې دی مال لخ دی دی کې دوه چې دی دا سرکاري سکول ته جی، دا باقی بچی مې چې دی دا په مدرسو دی جی، نه کې دی جی. زه راوتم ساره مدورې لا ټک مانې رکړې نوزدار اوس دار دار تاسو لید جی، بازار گاډی وین زما، او مشکلات دون اگران دي چې زتا ته نشم بیل نه دي، هغه بس الله ته پته را مخ کې واته 100 روپے برا لخدې را کول جی په دې گاډه کې، نو خو په سہولت کې به بچي بم په سہولت کې جی، بس دغه تا ته بس سو هم دغه را ده، هغه خو دې ویني نو چې هغه څه زتا ستور لار لار شم، نو هغه خو دې ویني هر څه چې هغه بس ما ته چې وګوري نو بس هغه بس خاموش جی، چې بس سره سره نیمه
از یم احمد نوم نه شاسو پوسټور دا زمونږ شات دی. هر هغه شی چې د خوراک په استعمال کې راځي، کا هغه فروټ دی، کا سبزی دا، کا هغه چینی دا، کا دال دی، کا هغه شربت دی، کا هر کولډ ډرینک دی، هر یو شی چې سکل چکم دی. نو البته چینی سیزن دی، او چینی په دې روزو کې به دا پکم ریټ کې چلے دا هغه تقریبا نندار 3350 روپے د چینه مارکیټ دی په دې ورځ کې پروس کال چینی په 2500-2600 روپے و او دا سیزن دی او سیزن اف شو او چینه دا ریټ دی اوس پته نه چې روزي له چینی نور غرانیږي او کنه دا اوس خو علم چې دا بس کی کم اس کم 500 روپے ټوله فرق وړو کې دوه دغه نه راغلی کنه او باقی چې کوم دا دال شو یا لوبیا غان شوي یا چنه شوي نو دا اوس دا بیسن دی نو ډیر ورو کې دام غرانیږي بیا د طلب سیوا شي هغه مر راځي نه مارکیټ ته نو پاغه وجه باندې ریټ سیوا شي نو اوس چې مونږه به درس بیسن غشته چې په 2000 روپے باندې په 2100 روپے هغه نن په 2300 روپے دی دا شان چې مونږه بل زغه سره په 3000 روپے نن په 3500 روپے دا شان لري او شي چې کمی کم شه دلته خرڅ کوه او دوباره بازار ته لړ شو نا کرټ باندې مونږ ته بیا دوباره نه ملایويږي اخو مونږه خرڅ کو پښله 300 روپے یا په 500 روپے مزدوري باندې بیا چې لړ شو غشي واپس مونږ ته په غرټ نه ملایويږي
تمام جانګیر سید دے زمو خو میډیسن کار دے لر بعد اگرانی راغله په مارکیټ کې په میډیسن کې پاره او فیلډ کې زمو په میډیسن کې دا سره اگرانی راغله چې اوشي په 100 روپے نو په 350 روپے شو لکه یو پډو نو په 30 یو په 50 باندې لکه هغه ګران شو لایف سیونټرس خدا سو چې په 60 روپے یو مثال یو ګولې کنکور په نوم باندې دا هارت د پاره وي هغه په 28 روپے شو دا سه یو بل قسم ګولې په 176 روپے ډبه د بلډ پريشر ګولې وي اغه 176 نه لړو 482 روپے تا نو لکه دی وي چې 15% سیوا کو راغوي کنه حکومت دا څنګه 15% دا خو چې مو په کلکولیټر باندې حساب کو نو 182% دا سیوا شو دا تقریبا دا سه 60% دا وایره دومره دا سې دي چې هغه دومره پرسنټیج او کې سیوا شو مثال 60 روپے اته مخ کې وړي بیا راشي بیا د 120 نو هغه وي چې تاسو هم ځخه خراب شي خو نه دي نو ته دا حکومت کار دی ریټ پر غلې دا پیریډ دی ورشه مخ کې بل دکان کې وګوره نو مریض دا پارم ټینشن دی دکاندار دا پارم ټینشن دی
دا د وایس اف امریکا جبه دا کډرمن اوریدونکو او وسند پاکستان د اقتصاد په اړه یو مرکه ورته ستوړه د کو چې د پاکستان فیډرل چیمبر اف کامرس یا د صنایو د وتاک د مرکزی مشر حاجی داروخان اڅکزی سره زموږ خبريال نعمت الله سره دی کړی دا او هم د پاکستان په اوسنی اقتصادي وضع او د امنستي سکیم یا د تورو پیسو د سپینولو لپاره چې کوم یو پلان د پاکستان حکومت وړاندې کړی دی په دې اړه خبري ورسره کړی دی او ردو او لیدو ته تاسو پام راکړئ
د پاکستان دولت او وفاقي چمبر اف کامرس مشر انجنیر داروخان اڅکزی وویل چې په دولت کې د چیلو ګرانی پاکستانی روپی د نور کرنسی په خاص د ډالرو په مقابله راغورځدو څخه د ګرانی کچه نور سیوا سوی ده دغه عمل څخه د ملک معیشت پر ترقی نه بلکې د ناکامۍ پر مخ روان دی دا خبرې د ډیوا سره د ته په چمن کې وکی انجنیر داروخان اڅکزی نور زیاته ک
د شدی چې پاکستان کې تجارت چې دی هغه د ټیم د بوران شکار دی پدې کې شک نشته دا چې کوم نرخونه پورته سوی دی د پټرول نرخ پورته کېده د دې سره چې کوم د کاروبار اسانتیاوی دی دا د لاس اور کول کیږي زموږ سره د پاکستان چې کوم د کامرس منیسټر د فینانس منیسټر د جسر په بار بار زموږ مجلسونه سوي دي د فینانس منیسټر مشتدا باور راکړی چې موږ په پریز اپ ډوینګ بزنس باندې یعنی په کاروبار پرسنټه باندې به ساسو سره همغږی کیږو همکاري کیږو او کاروبار به اسانه جوړو چې په دې کې کم خندونه دي دابل لري کو زموږ سره کول کړی او بیا په هغه کې چې دی یو پیکیج اعلان کړي چې دوی د منی بجټ نو مرکاوي لیکن هغه په اصل کې پیکیج د کاروبار لپاره اسانته پیدا سولې
انجنیر داروخان د یو سوال په جواب کې وویل چې تورې پیسې سپینولو د پاره کوم امنستي سکیم د حکومت لخوا ورکولو پریکړه شوې ده هغه د تجارانو غوښتنه و دغه امنستي سکیم باید د قرضې اخستونکو یا د کرپشن لارې دولتي پیسې د ګټونکو د پاره نه وي
په خو کې کوم سکیمونه اعلان شوی دي هغه عموما په هغه وخت کې اعلان دل چې حکومت بتلو ولاو د تلو سره به دوی سکیم اعلان وکړي نو خلکو به دا ګڼل چې څنګه خزانه خالی کله اوس برته د خزانه د پاره د دې سکیم ته څه پیسې راوړي نو وزیر اعظم ته دغه یو مشوره ورکول سو چې څنګه سٹارټ ټینور دروسه پوری پاته دي د خلکو باور براسي خلک به خپل پیسې سپینې کی او په دې کې چې دې خبره دوی دي. یو هغه دي چې ودې ته ان ډاکومنټډ پیسې وای، هغه پیسې ما د مثال په توګه هم ورکړل چې مال تاسو چې دې پر چمن باندې د باړ لګولو اراده لري او په چمن کې د عام د خلکو یو عام کنسپټ دا چې په چمن کې سرمایه پرته ده. نو دا سرمایه خو د خلکو د خولې سرمایه ده، دا خو د غلا سرمایه ده، نه ده په دې کې چې دي دا د ملک خزانه نه دي لوټ شوي، دا خلکو په خپله خوله ګټلې ده. لیکن چونکه د بارډر ټریډ دي دا په ډاکومنټ کې نه دي راغلي، نو که چیرې پر دې باندې سختي وشي دا سرمایه به دوبۍ ل رواني، دا سرمایه به بل ځای ته رواني. د دې سرمایه د سپینولو لپاره ضرورت دی. یو هغه سرمایه ده چې توره پیسې د پاکستان د خزانو غلاوي شوي، د هغه غلاو نه زموږ حمایت کوو، نه موږ د دې په حق کې چې د سرکار د دولت د عوامو پیسې غلا شوي، هغه غلا شوي پیسې سپین کړل شي. د غلا شوي پیسې سپینېدو په حق کې زما په فکر تمام چې کوم بزنس کمیونټي ده هغه نه ده، هغه وایي چې توره پیسې چې ده دا په کار دا ده چې دا هغه څه برآمد شي، دا د عوام پیسې ده، عوام ته په لاس ورکول شي، او کوم هغه پیسې چې ده چې هغه په ډاکومنټ کې نه ده راغلی، هغه پیسې ته چې قانوني شکل ورکړي.
انجینئر دارو خان اڅکزي نور زیاته ک چې د پاکستان لپاره د افغانستان منډي په لاس کې راوستل ډیر ضروری دي. د دواړو هیوادونو تجاران د خپل منځ کې اړیکې برابرولو او سرمایه کاری کولو لپاره زمينه برابرول پکار ده.
حکومت ته دا ویل دي چې پکار ده چې تجارت او معیشت یو بل سره بیل کړل شي، او په خصوصي توګه افغانستان چې دی هغه په دنیا کې د پاکستان لپاره د ټولو ګټور تجارتي مملکت دی. په کار ده چې د دې څخه پاکستان او افغانستان دواړه د دې څخه ګټه واخلي، ځکه چې د افغانستان لپاره هم در پاکستان یو معاشي طور ښه ګټور پارټنر نش پیدا کېدلی. پاکستان چې دی هغه د افغانستان سره ښه پارټنر جوړېدای شي، او افغانستان چې دی هغه د هندوستان، ایران او د نورو مملکتو په نسبت د پاکستان سره په کار ده چې تجارتي اړیکې ټینګ کې او مضبوطه کې. دا موږ په خپل بار بار حکومت ته دا ویلې دي چې کچیر موږ خپل سرحدونه محفوظ کول غواړو، په کار ده چې پاکستانی تجاران په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي، په کار ده چې افغاني تاجرانو ته د پاکستان د سرمایه گذاری لپاره بلنه ورکول شي. په دې کې یو ګام اوس پورته کړل شو. په تیره میاشت کې وزیر اعظم صاحب اعلان وکړ چې کوم څوک پر افغان ماجر کارت باندې په پاکستان کې دي، هغه کارت چې د نادراس اخیستل شوی دی پر دې باندې دي په بینکو کې اکاونټونه ورکول شي، او هغه خلکو ته د تجارت کولو اجازه ورکړه. زما په فکر دا یو کوچنی ګام دی، لیکن در دې نور ګامونه هم په کار دي چې هغه ته دا اجازه هم ورکول شي. کچیر دوی د ځان سره یو جوینټ وینچر کول غواړي د پاکستانی تاجر سره یا د افغانستان سره د یو تاجر راوستلو، په کار ده چې هغه ته چې دی د انډستری لګولو یا د نور د ملک په تجارت کې د انسینټیو ورکولو دا هم په کار ده چې اعلان وکړي.
د یو سوال چې د سر په چمبر کې شامل غټو د کارخانو یعنی فابریکو مالکان تجاران دوی نسی کولای چې په افغانستان کې کارخانې د لګولو لپاره ذاتی طور تیار کړي چې د خپل سره سرمایه کاری وکړي؟ په جواب کې انجینیر دارو خان څه دارنګ وویل.
د شدی چې د نواز شریف صاحب په دور کې یو بزنس کونسل د دې لپاره جوړ شو چې هغه بلته په افغانستان کې او افغانستان هم د اشرف غنی حکومت چې نوی جوړ شو په هغه کې دا اعلان ورته وکړي چې یو دوه ځایونه ورته وټاکل چې دلته په کار ده چې انډستری ولګیږي او په هغه باندې به ټیکس کم وي یا به بالکل ټیکس د نه برابري. لیکن د بدمرغه سیاسي تعلق چې دی هغه باندې مشکلات دي، د هغه مشکلاتو په وجه باندې د پاکستان چې کوم غټ تجاران دي هغه دا ټایم دونه غټ زړه نشي کولای چې دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دغه سرمایه گذاري دپاره هوارول په کار دي، هوا جوړول په کار دي، لار هوارول په کار دي. چې هغه لارې هوارې شي نو بیا د پاکستان غټ سرمایه داران چې دي هغه کولای شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي.
انجینئر دارو خان د ډیوا سره په دغه مرکه کې نور زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان تر مابینځ په تجارت کې سیاسي اثر رسوخ لري کولو او د دواړو دولتونو تجاران په یو میز راوستلو لپاره دوی خپل هڅې ګړندې کړې دي چې دواړو دولتونو تر مابینځ سیاسي تاوتریخوالی په تجارتي اړیکو برابر کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
د درنو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه اوري د بیروز خان صاحب سره، چې بیا به هم ستا سره د بیدرکو پښتنو په اړوند خبرې کیږي، او په دې کې به میلوي از غر افریدی ګمان کومه که غلطه شوې نه اوسمه، چې هغه برازی او د عالمزیب محسود پاړون به هم ستاسره په خبرونه کې غږیږي. نو زه ستاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو نه خو اجازه ته اوس موږ سره په دې خبرونه کې پروډوسر ورشد علی، هغه نه هم ډیره مننه کوو، او تاسو په لوی لاس پارو سر لوړاو آواز اوسئ.